السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو خبری مجلې ته ښه راغلی. په دې خبرونه کې زه فرشته صحق ستاسو قربانی یم. پیل کوم په خبرونو. د اسرائیل دولت د رسنیو دفتر د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیه وژل کېدل تایید کړی دی. دغه دفتر نن چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر د اسماعیل هانیه یو انځور خپور کړی او پر ټنډه یې ورته د ټاپې په بڼه لیکلی هغه له منځه ولاړ. دغه دفتر بیله دی چې پر هانیه د برید څرنګوالي ته اشاره وکړي. ویلی دی چې هانیه په تهران کې تر برید لاندې راغلی دی. دا د اسرائیل لخوا د هانیه د وژل کېدو په اړه تازه رسمي غبرګون دی او دا په ډاګه کوي چې برید دوی ترسره کړی دی. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي له وړاندې د برید پړه پر اسرائیل وراچولې او د غچ اخیستنې ګواښ یې کړی دی. د ایران حکومت په دغه هیواد کې د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیه تر وژل کېدو وروسته درې ورځې ملي ماتن اعلان کړی دی. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د ترهګرو په توګه پیژني د سیاسي دفتر مشر نن چهارشنبه سپید داغ مهال د تهران په شمال کې په یوه برید کې ووژل شو. د ایران حکومت د یوې اعلامیې په صادرولو سره ویلي چې چهارشنبه پنجشنبه او جمعه به دغه هیواد کې د همدې پیښې له کبله ملي ماتم وي. په اعلامیه کې د هانیه وژل کېدل وحشیانه اقدام بلل شوی او ویل شوی دی چې هانیه په وژلو سره د ایران رسمي او ډیپلوماتیک میلمه وو. ټول انساني او د نړیوالو حقوقو اصول تر پښو لاندې شوی دی. ټاکل شوی ده د هانیه د جنازې مراسم نن په تهران کې ترسره شي. هانیه تیره ورځ د ایران د نوي ټاکل شوي ولسمشر مسعود پیزشکیان د لوړې مراسمو کې د ګډون په هدف تهران ته تللی وو او هلته یې له پیزشکیان او د ایران لستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي سره هم لیدل کاتل درلودل. ایران او حماس دواړه د دغه برید اپړه پر اسرائیل اچولې او د غچ اخیستنې ګواښونه یې کړي دي. د لبنان حزب الله ډله وایي د دوی د وتلې قومندان فواد شکور برخلیک لا هم نامعلوم دی. د جرمني خبری اژانس د حزب الله د یوې خبر پاڼې پر اساس دغه خبره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل ادعا کوي چې د حزب الله د ملیشو وتلې قومندان فواد شکور یې وژلی دی. شکور د روانې اونۍ د پیل په هغه راکټي حملې کې په لاس لرلو تورن وو چې دولس اسرائیلي ځوانان یې ووژل. د اسرائیلو دفاعي ځواکونو پرون پر ایکس شبکې په یوه بیان کې وویل نوموړي چې دا برید تنظیم کړی و په بیروت کې په یوه اپارتمان کې پنه شو. شکور چې د الحاج محسن په نوم هم یادېده او د امریکا د ترورستانو په تور لیست کې وو د حزب الله مشر حسن نصرالله ته تر ټولو نږدې کس بلل کېده. متحده ایالات چې حزب الله یوه ترورستي ډله بولي د شکور پر سر $15 میلیون جایزه اعلان کړې ده. دې حملې د منځني ختیځ د کړکېچ د پراخېدو ویره لا زیاته کړې ده. د افغانستان د نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي طالبان د جنسیت په اساس د ښځو په تعقیب او نیولو تورن کړي دي. رینا میری په هغه غونډه کې چې پرون د امریکا د استازو جرګې د بشري حقونو کمیسون په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه د بحث لپاره رابللې وې د وینا پر مهال هغو محدودیتونو ته چې په افغانستان کې د ښځو پر تعلیم کار او تګ راتګ لګېدلې دي اشاره وکړه او وی ویل هغه کسان چې د طالبانو له دې پالیسیو سره مخالف فات کوي او د هغو کورنۍ د طالبانو لخوا د ګواښل کېدو لادرکه کېدو او نیول کېدو له خطر سره مخامخ دي. په پرونی غونډه کې د ښځو د حقوقو فعالې وحیدی اميري د افیر نړیوال سازمان څیړونکو میترا مهران او همدارس د بشري حقوقو د څار په سازمان کې د ښځو د برخې مرستيالې هیدربار هم د افغان میرمنو د وضعیت په اړه خپل دستر ګولې د لای حال بیان کړ. پرونی ته بیا هم کراغلی ازادي رادیو په ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې اوریدلی شئ. په ازادي رادیو ډاٹ کام کې د هغو راپورونو متن لوستلی شئ چې له ازادي رادیو نه خبريږي. په دې خبرونه کې به واوري د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیه وژل کېدو یو ځل بیا په منځني ختیځ کې په پراخه کچه د جګړې د پایل ویره زیاته کړې ده. په دې اړه بشپړ راپور او مرکه وړاندې را سره اوریدلی شئ. د دې سربیره به واوري چې ځینې بهر میشتي افغانان د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هغه پریکړه چې په بهر هیوادونو کې د ځینې سفارتخانو او کونسلګریو خدمات بې اعتباره اعلان کړي وو د اندېښنې وړ ګڼلې دي.
په اروپا کې میشتو افغانانو ته دغه ستونزې زیاتې کی او دغه ستونزې به تر دې حده ورسیږي چې بیا به نو هیڅ یو افغان نشي کولی چې هیواد ته سفرونه وکړي.
په کونړ کې د تیرې ورځې بارانونو او سیلابونو یوه میرمن وژلې او دوه سړي ټپیان کړي دي.
چاپیداری نه نیولې تر اسدآباد پورې په ټولو ولسوالیو کې باران شوی دی او روغتونه شوي دي او ټولو کې سیلابونه راغلي دي چې متاسفانه نارنګ ولسوالۍ کې یو زنانه شهید لرو او په سرکڼو ولسوالۍ کې دوه نفر زخمیان دي.
وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم راسره شته، راسره اوسئ.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د خبرونه لومړی راپورته. په ایران کې د حماس ډلې د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیه وجلو پراخ برګونونه پارولې دي. هانیه چې د ایران د نوي ټاکل شوی ولسمشر د لوړې مراسمو کې د ګډون په هدف تهران ته تللی وو، نن سهار وختي په خپل هستوکنځي کې تر برید لاندې راغی. ایران او حماس ډلې دواړو د برید پړه پر اسرائیل اچولې او د غچ اخیستنې ګواښ کړی. نور جزئیات له اسدالله لودین ناورو.
د ایران حکومت په دغه هیواد کې د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیه تر وجل کېدو وروسته درې ورځنی ملي ماتم اعلان کړی دی. د حماس چې امریکا او اروپای ټولنې د ترهګرو په توګه پیژني، د سیاسي دفتر مشر نن چهارشنبه سپېد داغ مهال د تهران په شمال کې په یو برید کې ووژل شو. د ایران حکومت د ویلامی په صادرولو سره ویلي چې چهارشنبه، پنجشنبه او جمعه به دغه هیواد کې د همدې پیښې له کبله ملي ماتم وي. په اعلامیه کې د هانیه وژل کېدل وحشیانه اقدام بلل شوی او ویل شوی چې د هانیه په وژلو سره چې د ایران رسمي او ډیپلوماتیک میلمه وو، ټول انساني او د نړیوالو حقونو اصول تر پښو لاندې شوی. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان او ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای یې د هانیه وژل کېدل غندلي او د غچ اخیستنې ګواښونه کړي دي. هانیه تیره ورځ د ایران د نوي ټاکل شوی ولسمشر مسعود پزشکیان د لوړې مراسمو کې د ګډون په هدف تهران ته تللی وو او هلته یې له پزشکیان او د ایران له مذهبي مشر سره لیدکاته هم درلودل. د اسرائیل د دولت د رسنیو دفتر د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیه د وجل کېدو په اړه د خپل فیسبوک پاڼې پوسټ بیرته حذف کړی. دغه دفتر نن چهارشنبه پر خپل فیسبوک پاڼه د اسماعیل هانیه یو انزور خپور کړی وو او پر ټنډه یې ورته د ټاپی په باندې لیکلی وو هغه لمنځه ولاړ. د راپورونو له مخې دغه پوسټ بیرته لری شوی خو لامل لا معلوم نه دی. دغه دفتر په پوسټ کې بیل دی چې پر هانیه د برید سرنګوالي ته اشاره وشي لیکل شوی و چې هانیه په تهران کې تر برید لاندې راغلی دی. دا د اسرائیل لخوا د هانیه وجل کېدو په اړه تازه رسمي خبرګون وو. د حماس د سیاسي دفتر یو غړي موسا ابو مرزوق د فلسطین له سما خبري اژانس سره په خبرو کې د اسماعیل هانیه وجل تایید کړي او ګواښ کړي چې دا کار به بی ځواب پاتې نشي. د ایران سپاهی پاسداران ځواک خبر ورکړي چې هانیه او یو تن ساتونکی په تهران کې په خپل هستوګنځي کې پنهخه شوی. د هانیه وجل کېدو ته د سیمې یو شمېر هیوادونو غبرګونونه ښودلي. د فلسطین ولسمشر محمود عباس سملاسی د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیه وجل غندلي. د فلسطین وفا دولتي خبري اژانس د محمود عباس په حواله لیکلي چې نوموړي پر هانیه برید بزدلانه اقدام او خطرناک پرمختګ بللی. روسیه هم د هانیه وجل کېدل د نه منلو وړ سیاسي ترور بللی دی. ترکیه او قطر هم دا پیښه غندلې او ویلي دي چې له دې سره به په غزه کې د حماس او اسرائیل جګړه نوره هم وغځیږي. د حماس دغه لوړپوړی مشر داسې مهال وژل کېږي چې امریکا د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ لنډمهالي اوربند ته هڅې ډېرې کړي دي. د اوربند په دغو هڅو کې چې هدف یې د اسرائیلي برمته شوو خلاصون دی، د اسرائیل، قطر او مصر چارواکي هم ګډون لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن ویلي دوی د هانیه وژلو په پیښه کې لاس نه لري. د لبنان د حزب الله ډلې هم چې له اسرائیل سره یې په دې وروستیو کې اړیکې کړکېچنې دي، د هانیه پر وژلو خفګان څرګند کړی. حزب الله په یو خبر پاڼه کې ویلي د هانیه وژل به د اسرائیل په ضد د مقاومت اورته نور تیل هم واچوي. اسماعیل هانیه له 2018 کال راهیسې د حماس د سیاسي دفتر د مشر په توګه دنده ترسره کوله. هغه تر 2019 کال پورې په غزه کې اوسېده خو وروسته بیا قطر ته تبعید شو. لکه چې د تیر کال د اکتوبر په 1 د حماس او اسرائیلو جګړه پیل شوې، هانیه د حماس یوازینی لوړپوړی مشر و چې عامه ځایونو او رسمي لیدوکتو کې راڅرګندېد.
د سپای پاسداران لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې په تهران کې د اسماعیل هانیه پر استوګنځي برید شوی او د دې پیښې په پایله کې نوموړی او د هغه یو ساتونکي وژل شوی دی. په همدې تړاو زموږ همکار سلطان محمد سرور د امریکا د اوهایو په پوهنتون کې د منځني ختیځ د مطالعاتو د مرکز له پخوانی مشر ډاکټر عالم پیوان سره خبرې کړې او په پایله کې ترې پوښتنه کړې چې د دې پیښې د جزئیاتو په اړه معلومات راکړي.
دا نوې خبره ده، تازه ده. دا اسماعیل هانیه هغه تللی و تهران ته چې دا د مسعود پزشکیان دا نوې رئیس جمهور د ایران دا هغه په تقرر مسأله ده دا هغه کې شرکت کاوه نو دوی وژل شوی دی او په خپله حماس خبریالو ویلي دي د حماس چې دا یو اسرائیلي هوایي حمله ده نو ګوره چې یا به دون وي یا به تیاره وي هر څه چې وي د واقعت تر اوسه پورې نه دي معلوم چې دا څه رقم وژل شوی دی خو مقصد د هغه د پاسداران د ایران ویلي دي چې دا په خپله دا د اسرائیلیانو کار دی اسرائیلیانو کړی دی او دا په دې خاطر چې دا د اکتوبر پر اوومه باندې چې د حماس د اسرائیلیانو په د شارکو باندې هم به وکړل دا کیبوتس باندې او دا وغو تقریبا 1200 کس ووژل او نه په 1200 کس يرغمل ونیول دا د هغه د انتقام دی چې دا اوس اسرائیلیانو واخیستل او دا مرګ نو ګوره چې دا څه به کیږي د دې بعد څه کې پښبنی نشي کولای چې نو یا به ایران څه کوي یا بله
مننه ډاکټر صاحب مخکې هم ریپورټونه ویلي وو چې د هنیه د کورنۍ څو غړي په غزه کې وژل شوی دي څه فکر کوي چې په کوم امکاناتو باندې کېدلای شي چې کچېره اسرائیلو دا کار کړی وي اسرائیلو تر اوسه خپل رسمان څه نه دی ویلي خو دغه څو شبې مخکې خبرونه ویل چې اسرائیلو خپل هوایي قلمرو تړلې دغه سې بریډ امکانات څومره دي لری لارې خدای
اسرائیل نه کوم بل ډلې دا ویلې دي چې دا مشکړې دي دا کار په دغه حالات کې دا خبر نه دي دوی دغه نه کوي چې دا چا کړی دي چا نه دي کړی هغه معلومه نه ده تر اوسه پورې مګر امکانات یې دا دي چې دا ګوره چې دا ایران به څه کوي د ایران په لګیان چې حزب الله په خپل په لبنان کې چې هغه به څه کوي دا هوټیان کې په یمن کې چې هغه به نه څه کوي د ایران ملګری چې د ایران په لبنان کې خلک لري چې دا لمن د جنگ
ډاکټر صاحب تیره شپه د اسرائیل اردو اعلان وکړ چې په لبنان کې د حزب الله د ګوند یو قومندان وژل دی د فواد شکر په نامو باندې هغه په هوایي برید کې وژل شوی دی څه فکر کوي چې آیا ایران به په اسرائیل حمله وکړي که څنګه او څه فکر کوي چې دغه پیښه په تهران کې د اسماعیل هنیه وژنه آیا سیمه یو پراخ جنگ ته وړاندې کوي څنګه
د لبنان څخه د حزب الله د دخل خوا څخه باز راکټونه و چې هغه وند وسول سره هغه د ګولان هایپ چورته وایي د په خوا د سوریم څخه کوي چې هغه اسرائیل لاندې کړی دی او په هغه ځای کې د دروز مسلمانان چې دي هغه زمونو ځوانانو سپورتس کاوه د فوټبال میدان وو پر هغه باندې کډکټ راکټ ورو تقریبا 12 کس ماشومان د ځوانان وژل کړي دي نو هغه د اسرائیل د هغه په جواب باندې د حمله وکړه دا فواد شکر هغه مړ کی او دا د اوس اسماعیل هنیه دا بل مسله ده نو دا ستاسو خبره سیده چې دا د لمن دا د غفره خې شو دا د منځني ختیځ شخړې نورم څه وژديږي
ډاکټر صاحب ک د جنگ لمن پراخه سي نو څرنګه یو سيناريو تاسو تصور کولای شي څرنګه بریدونه زیات شي لکومي خوا په چا باندې مخکمه ویل چې اسرائیل خپل هوایي قلمرو دغه تړلې دی
دا چې په ميداني جنگ باندې دغه د عربان سو وار پر اسرائیل باندې حمله وکړه د امریکا طرفداري د اسرائیل سره د اصلې وسلې د ټول زور په ونه رسیدل د جمال عبد الناصر د وخت څخه دا شروع دي تر اوسه پورې نو دا په د ميداني جنگ کې دا ځواب کول څنګه کوله دا څه دا راکټو مسله لکه دا هوتسیان یا لکه دا حزب الله یا خو ستا ایران وګوره تقریبا په سوو راکټونه درونونه والو زول هغه په اسرائیل کې هیڅ تاثیر ونه کی یوازې یو عربین جلی واغ زخمی سول هغه د بدون نو د دې څه معلومات چې دا د ایران د څه وکړل دا څو دا تقریبا یو میاشت او نیمه میاشت مخه هغه راکټونه درونونه پر اسرائیل باندې والو هغه ټوله خنسا کړل اسرائیل په اسرائیل باندې د دې زور نه رسیږي دا څنګه حالات باندې وګوره دا د تروریزم ادامه لري دلته د ایرانیانو د اسرائیلیانو ډیپلوماټان ویل یا بمباری کوي یا دغه راکټونه به الوزي مګر دا چې دا اسرائیل به دوی دغه څنګه مجبور کړي دا غزه علاقه او دا اردن د روت دا غربي څنډي هغه روسو سره څه پښبنی نه سکواله چې دا کار وګوري
د امریکا په اوهایو پانتون کې د منځني ختیځ د مطالعاتو د مرکز په خوانی مشر عالم پیوند وو چې د اسماعیل هانیه د وجل کېدو او منځني ختیځ کړکیچ پاړه را سرغه کېدلی وو.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته
خبرونه ته بیا هم خراغلی. د افغانستان په اړه نور مطالب هم در سره لرو. هیله ده چې را سره اوسئ. په امریکا کې د افغان میرمنو د حقونو په اړه په جوړې غونډه کې په افغانستان کې د جنسیتي اپارتایډ په رسمیت پیژندلو ټینګار وو. دا غونډه چې پرون د امریکا د کانګرس د بشري حقوقو کمیسون په کوربتوب جوړ شوی وو، د غونډې برخوالو دغه شان د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې طالبان دې د امریکا میرمنو پر وړاندې د دوی د پالیسۍ علامل ځوابیونکي وګرځوي. په دې غونډه کې د افغان خزونجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری، د بشری حقوقو د څار سازمان او د بخښنې نړیوال سازمان استادو او د خزو د حقوقو افغان فعال وحیدی اميري هم ګډون کړیو. پاتحال به د سنا کاکړ پر راپور کې وورو.
از شما میخواهم اپارتاید جنسیتی حاکم در افغانستان را
لتاسو غواړم. په افغانستان کې حاکم جنسیتی اپارتاید د بشریت پر وړاندې دی او جرم په توګه پر رسمیت وپیژنې. د طالبانو واکمنان د جنسیتی اپارتاید د نظام په حیث پر رسمیت وپیژنې. طالبان پر رسمیت مپیژنې. دا د افغان میرمنو، نارینه وو او ماشومانو غږ دی.
د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه د امریکا د کانګرس د بشري حقونو کمیسیون په غونډه کې مو د ښځو د حقونو فعالې وحیدې اميري د خبرو یوه برخه واورېده. دا غونډه چې پکې په پراخه کچه په افغانستان کې د بشریت پر وړاندې د یو جنایت په توګه د جنسیتي اپارتاید په رسمیت پیژندلو غوښتنې مطرح شوې، پرون د جولای په 10مه جوړه شوې وه. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان برخې څیړونکي میترا مهران په دې غونډه کې وویل، طالبانو په افغانستان کې په 2021 کال کې له بیا واکمنېدو وروسته هغه میرمنې چې د دوی د پالیسیو پر وړاندې اعتراض کړی، په جبري توګه له درکه نیولې، شکنجه کړي یا هم ورسره ناوړه چلند کړی دی. اغلې مهران هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د جنسیتي اپارتاید په رسمیت پیژندلو غوښتنه وکړه.
زه د امریکا له حکومت څخه غوښتنه کوم چې د ملګرو ملتونو د بشریت پر وړاندې د جرمونو د تړون د مساوېدې او د دې سازمان د عمومي اسامبلې په شپږمه کمیټه کې د بحث له مخې جنسیتي اپارتاید په رسمي ډول د نړیوال جرم په توګه وپیژني.
د بشری حقوقو د سر سازمان د ښځو برخې مرستیال هیدربار بیا غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل چې د افغان ښځونجونو او بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري دفتر دی دایمي او په بشپړه توګه تمویل شي. ګډون کوونکو میرمنو د امریکا له متحده ایالاتو وغوښتل چې طالبان دې د افغان میرمنو پر وړاندې د دوی د پالیسیو له امله ځوابیونکي وګرځوي. په دې غونډه کې د یادو میرمنو سربیره د افغان ښځونجونو او بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري، د کورنۍ او بشری حقوقو په مرکز کې د حقوقي مطالعاتو مرستیال ستيفانو جنارینی او د حقوقو پروفیسر جن ادولف هم برخه اخیستې وه. میرمن اميري بیا غونډې ته په خپلو خبرو کې طالبان د جنسیت پر بنسټ د ښځو په ځورونې تورن کړل.
د طالبانو هغه سخت فرمانونه چې په مستقیمه توګه ښځې او نجونې په نښه کوي تر ټولو ناوړه وي. موږ د طالبانو لخوا دا بنسټیز شوې هڅې د جنسیتي ځورونې په توګه په رسمیت پیژنو.
نوموړي د هم وویل هغه کسان چې د طالبانو له دې پالیسیو سره مخالفت کوي، د هغوی کورنۍ د طالبانو لخوا د ګواښل کېدو، لادرکه کېدو او نیول کېدو له خطر سره مخامخ کېږي. اغلې اميري په بېلابېلو برخو کې له افغان جنو څخه د متحده ایالاتو د ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ. د دغو څرګندونو په اړه مو د طالبانو حکومت وایان زبی الله مجاهد وپوښت، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین د زمري په څلورمه نیټه تولونیز خصوصي رسنۍ سره په خبرو کې دا غونډه نمایشي بللې وه او ویلي وه هغه کسان چې په دې غونډه کې ګډون کوي او هلته خبرې کوي د افغانستان د ښځو استازولي نه کوي. د یادونې ده چې مخکې تر دې هم په وار وار افغان میرمنو او د دوی د حقونو فعالانو دغه شان د بشري حقونو یو شمېر کورنۍ او نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید په رسمیت پیژندلو ټینګار کړی و. پر افغانستان د طالبانو د بې ځلي واکمنېدو د نږدې دریو کلونو په تېرېدو سره افغان میرمنې د دوی د مشرتابه لخوا د صادر شویو لسګونو بېلابېلو فرمانونو له مخې له خپلو بنسټیزو حقونو څخه بې برخې شوي دي. خو طالبانو تل ادا کړې چې د افغانانو حقونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ژمن دي. هغه دا وایي چې نړیوالې ټولنې سازمانونو او افغان میرمنو ته د منلو نه دي.
له خبرونو ور اخوا
ق قدر منوریدونکو تاسو ازادي رادیو ته غوږیست. د افغانستان د تیر جمهوریت حکومت د سفیرانو او جنرال قونسلانو د همغږي شورا وی ملي قوانینو او نړیوالو مقرراتو ته په پام په اروپا، امریکا، کاناډا او استرالیا کې به د کوربه هیوادونو په همغږي خپل خلکو ته قونسلي خدمتونه جاری وساتي. دغه شورا دا خبره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ته هغه پریکړه په خبرګون کې کړي چې پر بنسټ یې په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانستان د 14 سفارتونو قونسلي خدمات به اعتبار اعلان کړي وو. خو په بهر کې یو شمیر افغان کډوال د طالبان حکومت ته اقدام د اندېښنې وړ او دوی ته د قونسلي خدمتونو د وړاندې کولو په وړاندې یو خنډ ګڼي. نور حالې پر راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې په ایران کې افغان کډوال له دوی سره د کېدونکو ناوړه چلند له زیاتې دوه اندېښمن دي، د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د ایران د کورنیو چارو له وزیر احمد وحیدی سره د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کړې دي. د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا دفتر د سه‌شنبې په ورځ د جولای په 10مه په خپله ایکس پاڼه پرته له دې چې د موضوع په اړه ډېر جزئیات ورکړي لیکلي چې دواړو لورو د نشه‌یي توکو د قاچاق پر ضد د مبارزې په اړه هم خبرې کړې. د طالبانو د رئیس الوزرا دفتر د ایران د کورنیو چارو د وزیر احمد وحیدی په حواله ویلي چې تهران د طالبانو له حکومت سره د اړیکو پراختیا ته لیواله دی. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې میشت افغان کډوال وایي په دې هیواد کې لګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. عزیز ګل افغان بیگ چې په ایران کې یو افغان کډواله ده، په دې هیواد کې له افغانانو سره د ناوړه چلند په اړه وایي.
خوب نیست، اینا همیشه در هر کار افغانستانی ها رو مقصر میدانم. فکر میکنم که
دوی تل ده هر ستونزه پره پر افغانان و اچوی او پا دی پاوردی چه پی ایران که دوی وضعیت ده افغانان و دشتون لعمل خراب شوی. کلا نا کلا مکتوایی چه ساسو لعمل بیل وری شوی او زمونگ اقتصادی و سیاسی وضعیت خراب شوی ده. زن پایگم دوی ولی دستی او نظر لری خدا تبعیز ده چه دوی کوی
از افغانستانی ها داره، ولی یک تعصب است که نسبت به افغانستانی ها داره.
نوموړی وایي چې له دې سره سره اکثره کډوال د بانکي او روغتیايي خدمتونو په برخه کې هم له ستونزو سره مخ دي. په اصفهان کې یو بل افغان کډوال حافظ ازادي راډیو سره په خبرو کې دعا وکړه چې نه یوازې بې اسناده کډوال بلکې هغه کسان چې پاسپورټونه او ویزې هم لري ځورول کېږي او ایستل کېږي.
د شپه ما خودم سره جاده دولت آباد می همجه رفتم، دو تا افغان ما را گرفتن.
تیر شپه می ولیدل چې ایرانی پولیسو د دولت آباد پر سړک دوه افغان کډوال ونیول. یاد کډوالو اسناد او پاسپورټونه درلودل، بیا هم وهل شول او لفظي ناوړه چلند ورسره کیده. حتی هغه کسان چې پاسپورټونه ویزې یا د سرشمیرنې فورمې لري اوس هم ورته ستونزو سره مخ دي.
په ایران کې یو بل افغان کډوال چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي رادیو ته وویل:
مردم کې مهاجر از در کشور ایران مشکلات های زیات دارن.
دلته د خلکو ستونزې ډېرې دي. دوی له هرې کورنۍ څخه 200 میلیونه تومنه غوښتي چې د اوسېدو اجازه ورکړي، که نه نو له کاره به وشړل شي. بله ستونزه دا ده چې هغوی چې پیسې ورکړي هم هیڅ اسناد او شواهد نه لري.
تا هنوز از اونا سرنخ نیست، یعنی یک اسناد یا مدرک موثق اینا به دست ندارن.
دا کډوال د ایران پر حکومت غږ کوي چې له افغان کډوالو سره عادلانه چلند وکړي. تر دې مخکې په دغه هیواد کې یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې له کډوالو سره ناوړه چلند وروسته له هغې زیات شو چې یو افغان شاوخوا یوه نیمه اونۍ مخکې د خپل کار د مشر په وژلو چې ایرانی و تورن شو. که څه هم د دې وژنې په اړه لا ډېر جزئیات نه دي خپاره شوي. هممهاله په ټولنیزو رسنیو کې هم په ایران کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند ویډیوګانې خپرې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت د سه‌شنبې په ورځ په خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په تېرې یوه اونۍ کې له ایران څخه 10,000 افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي دي.
د خبرونه په دې برخه کې کونړ ولایت تورزو په کونړ کې د تیری ورځې بارانونو او سیلابونو یو میرمن وژلې او دوه سړي ټپيان کړی دي. د باران او سیلاب په وجه یو 115 کورونه، سرکونه، ویالې، سربندونه او کرانیز ځمکې ویجاړ شوې دي. د چارواکو په وینا د کونړ په سیند کې هم د اوبو کچا د پخوا په پرتله لوړه شوې ده او خلکو ته ویل شوی چې د سیند له غاړو ځانونه لري وساتي. تیر ورځ د شدید بارانونو او سیلابونو له امله په ګاونډي نورستان کې هم کلکتا مالی زیانونه وښتي. نور حالې له ساهیناز موږ د همکار په دی راپور کې واوري.
په کونړ کې د بیړنیو پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې مسولین وای د تیرې ورځې شدیدو بارانونو له امله سیلابونه راوتلي او خلکو ته یې مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. په یاد ریاست کې د زیانونو د ارزونې او اړتیاو مدیر احسان الله احسان ازادي راډیو ته وویل
تیرې شپې د ورښتونو له امله د کونړ تقریبا په ټولو ولسوالیو کې سیلابونه راغلي دي. د ناړۍ نه نیولې تر نورګالا پورې او همدارنګه د چفي درې نه نیولې تر اسدآباد پورې په ټولو ولسوالیو کې باران شوی دی او ورښتونه شوي دي او ټولو کې سیلابونه راغلي دي چې متاسفانه نارنګ ولسوالۍ کې یو زنانه شهید لرو او په سرکڼو ولسوالۍ کې دوه نفر زخمیان دي. ترڅنګ په زرګونو جریبه زراعتي ځمکې، ویالې، سربندونه، سرکونه، داسې نور عامه تاسیسات د لمنځه تللي دي او تقریبا د 160 په حدودو کې کورنۍ حیوانات تلف شوي دي.
ښاغلی احسان وایي د باران او سیلاب په وجه د کونړ په سیند کې د اوبو کچه هم لوړه شوې او له خلکو هیله کوي چې د سیند له غاړو ځانونه لري وساتي. د کونړ اوسیدونکو وایي بارانونو او سیلابونو زیات ځپلي او بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. مولوی محمد اجمل خیرخوا او حنیف الله
چپی درې ولسوالۍ په مربوطاتو کې شدید بارانونه او طوفانونه ولګېدو چې د چپی درې ولسوالۍ د زیاتو کلو سړکونه او زراعتي ځمکې باغونه تخریب کړل. د دغې نوموړي ولسوالۍ ولسونو ته درانه مالی زیانونه اړولې دي.
د سخت بارانونو او طوفانونو وجنه ډېر نقصان رسیدلی دی چې سړکونه، ویالې، آبادیانې او رسیدلي فصلونو ته ډېر نقصان رسیدلی دی. موږ د حکومت هم ورسره کوم مؤسسات دي، د هغونه هم زموږ غوښتنه ده قومونو ته توجه وشي.
د بیړنیو پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست چارواکي بیا وایي د زیانمنو شوو کسانو د کار اندازې معلومولو لپاره یې سروې پیل کړي او د سروې بشپړېدو وروسته به ورسره مرستې وشي. په کونړ کې د توپانی باران او سیلابونو په وجه په داسې حال کې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه رسیږي چې د روان لمریز کال له پیل څخه د ختیځو څلور ولایتونو په ګډون د هیباد ګڼو سیمو کې د بارانونو، توپانونو او سیلابونو له کبله خلکو د درانه مالی او ځاني زیانونه اوښتي او ټول د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه نیکلی او احترامات د زده ټول کارکونکو اوریدونکو ته وایم. عبد الواسی مسلم یار د کندهار سره ستاسو په تماس کې یم. وروره د اته میاشتې نه میاشتې کې زموږ ماجر د پاکستان څخه راغلی یو. نو هلته خو پاکستان حکومت څوک نه پرېښول، په زور را ایستل کاروبارونه او کورونه، مګر دلته پاتې شول. موږ دا یې دلته راغلي یو چې په اته میاشتې کې یو کار موږ نه دی پیدا کړی، نه کار شته، د کار زمینه نه ده برابره. وروره څوک دې نه خطا وځي چې دلته په رادیوګانې کې اوري چې همځکې ورکوي، مرستې ورکوي. یو شی نشته، یو 15,000 افغانۍ ورکړي، هغه د یوې میاشتې نه کېږي. نو دلته خلک اریان دي چې څه کار وکړي او څه شي وکړي، ډوډۍ نه پیدا کېږي. خلک دا جبر ته روان دي، پاکستان یا ایران ته ځي کچاکي لارو باندې اوړي. نو دا خلک چې په رادیوګانې کې اوري چې دلته مرستې ورکوي، یا کورونا ورکوي، دا څو وره په رادیوګانې کې اعلانونه کړي چې د اسلامي امارت یا مسجد کې حکومت ځکه دلته توزیع کوي، نه توزیع شته، نه شی شته. وروره موږ څو واره ورغلي، مهاجرین ریاست ورغلي، نیم ځکه راته توزیع کړې، نیم ځکه شته، نه تر اوسه چا تور کړې ده. نو څوک نه خطا وځي چې خپل را روان، خپل پر سر هر ځای جی، هلته جی خپل کاروبار کې، خپل ځان دي برابر کې، دلته جن نه راځي. وسلام
لامونه نیکی خیلی نومنی باید افغانی چونو تا اجازه ورکوستی چی درسونو وای زکر چی افغانی طولان زورت رو تلاری کچیری اولا نملا صاحب شز اولادی مرزی ولی نور چی نر تاور ولی شدی که شزی تاور ولی اسلامی چوکات و شریعت کم باید اسی اوسی.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کډرمن د زمان خاص سلامونه وړاندې کوم.
ما ویل مال د هلمند ولایت د مساکله ولسوالۍ د سړک چې دی د ډمبر نه لري ډیر په تکلیف کې خلک مساکله ولسوالۍ ډیره پراخه ولسوالۍ ده مثلا نوزادم پکښې دی نوزادم دغه سړک نه لري خامه د سړک خامه سم ویله مشکل نو خامه داسې دی چې موټر سړی په هر رقم سم موټر سړی پر ملا درس دا رقم خراب سړک کدم ساکلا دی کد نوزاد دی کد زنداور دی سړک ترافیکی پیښو د عملم ډیر خلک جنې په شکایت دی او سړک نه ده
ستاسو پیغام ستاسو نظر